نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپیل رئیس پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی طبیعت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. د پداسیال کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په استلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تنو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صلاحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نیملتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دی ډولونه، چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لري، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب وو. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخاب وو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورې څو نوع موادو او څو نوع اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو، او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نوع مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، یا هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او بوینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه شو وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپل روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سر سرو کار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپل جامد په جامد کښې، مایع په مایع کښې، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کښې، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کښې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده، بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای سي په ټولو برخو کښې یو شان خواصو درلودونکي وي. د څه نوع خواصو درلودونکي وي؟ د یو نوع خواصو درلودونکي کوي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه ښه مثال یې د چایو او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګیلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګیلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی. یعنې دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنې په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چیرې دې مثال ته تاسو ځیر تئ، موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو؟ حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او بیا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده؟ حل شوې ده. یعنې دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده؟ حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. کېدای سي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو ویل چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه او یو هم متجانس مو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو. چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص چې دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای سي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای سي چې د هماغه مخلوط خواص چې اوسي کم وجود ولري. چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو، کېدای سي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي. کېدای سي چې په یوه برخه کښې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کښې د اوسپنې ذرات کېدای سي څه شي اوسي؟ زیات اوسي. نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کښې یو شان خواص درلودونکي نه دي. شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلا نوع مواد دي. او یو هم موږ او تاسو ښه بېلګه یې خپله د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کښې یو شان نه ده. یو هم ښه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولی سو، چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه چې شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، دا اوس خالص مواد په لاس راځي چې دا خالص مواد کې داسې مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس ته راوړو، چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه ده ګران زده کوونکو، چې د بړاس په طریقه باندې مراد تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای سي چې د مالګې څخه مراد تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو مراد تاسو د مالګې محلول ته خپل حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چشتوه بیل سو. یو ښه لاره ګران زکون کو خپل د تقدیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښ کې کولای سو. دا هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو، چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویل چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو، چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو، چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل، هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکي ماده ده، چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره، مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم د ګران زده کوونکو، چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکي ماده ده، چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکي ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو، هغوی لکه د بوره او مالګه، چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده، چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای شي چې چی شي حل سي، چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتلې یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتلې، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ او تاسو ارزونه لرو، په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال، د مخلوط ډولونه څو دي؟ دوهم سوال، متجانس مخلوط تعریف کړي. دریم سوال، د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید. او څلورم سوال، سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه سره ډول یو طریقه و چې تاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه می تر څو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. از موږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوز پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودیشمې صفحې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورې هایدروجن نوم دی خو په اچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو اچ چې سوې دی د سمبول په توګه اخیستل سوې دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړي حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او هم دې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریف ویلی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په دې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دي. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او هم د مرکباتو نمونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرا لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارگون څخه دي.